په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د کابل ښار څنډه د کمپنۍ سیمه د خونړۍ چاودنې شاهده وه چې ویل کېږي په لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله اوښتې ده. هم ویل کېږي چې دوه ځان وژونکي بریدونه دغلته د پولیسو د اکاډمۍ پر محصلانو شوي دي. په دې اړه به په خپرونه کې تازه حال درکو، نور رپورټونه هم لرو، خو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی نورو.
امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنې له امله له دیرشو ډېر کسان مړه او ټپیان شوي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند رئیس د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار څخه غواړي چې د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه عمل ونه کړي او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره په راتلونکي میلادي میاشت کې یوه درې اړخیزه ناسته ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په لویدیځ کې د تعلیمي مرکز پر سرتیرو حمله شوې. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم وخت ده، خو نوموړي د دقیق شمیر په اړه جزئیات ورنه کړل.
په خواشینۍ سره چې دا حادثه سوی، زموږ د یو تعلیمي مرکز هغه سربازان چې کابل ته را روان ول تروریستی برید هدف ګرځېدلې دي او تلفات هم اوښتې، خو موږ زیات باندې کار کوو. زخمیان رسېدلې دي، درمن لاندې دي، او نو دا زموږ د پولیسو ترنې او بررسي ټیمونه هم ځای ته رسېدلي چې دغه حادثه وګوري.
بل لور ته د کابل امنیه قومندان په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په موټر بم چاودنه کې له دیرشو ډېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان په سیمه کې خبریالانو ته همدارت ویلي چې د لومړني معلومات دي او ښایي چې وروستي ارقام توپیر وکړي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی ویلي چې په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ په استادانو او افسرانو په بریدونو کې 28 تنه استادان او افسران وژل شوي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند رئیس د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار څخه غواړي چې د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه عمل ونه کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. نجیب الله کابلي دا خبرې نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معاونيت لخوا په یوې جوړ شوې غونډه کې وکړي. دا په داسې حال کې د 400 میاشتو رئیس د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شوې، خو تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو یو عادي کسیزه ډله په هلمند کې نیول شوې ده. دغه ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې په نیول شوو کسانو کې د مولوي نعمت الله په نوم د وسلوالو طالبانو د انتحاري حمله مسؤل هم شامل دی. او د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو میلادي میاشت کې یو درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې جوړه شي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو کارتونو د تمدید په سرنګوالي خبري وشي.
یو درې اړخیزه ناسته په راتلونکي میاشت کې د یو این ایچ سی آر په کوربتوب په اسلام آباد کې جوړیږي. د دې ناستې هدف دا دی چې د افغان کډوالو د اوسېدو کارتونو د تمدید په اړه یو اساسي تصمیم ونیول شي او نور پروګرامونه چې له شپږ میاشتو وروسته دي په دې ناسته کې وړاندې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو کارتونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل، خو د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان د پخواني تفاهم په اساس د افغان کډوالو کارتونه باید د دوو کلونو لپاره تمدید کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له احمد تکل څخه اوري.
السلام علیکم. په اتاتورک هوایی ډګر کې له چاودنو وروسته د ترکیې پولیسو په استانبول او بل بندري ښار ازمیر کې د داعش ډلې د مشکوکو غړو پر ضد عملیات کړي دي. د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې پولیسو نن د استانبول ښار په دریو سیمو کې یو شمیر دولتي او بخې یو شمیر ودانۍ وپلټلې، خو روښانه نه ده چې څوک یې نیولي کنه. او د ازمیر په دریو ناحیو کې نه کسان چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره یې په سوریه کې اړیکې لرل ونیول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې له روژه ماتي وروسته په یو وینا کې وویل چې ترکیه به د تروریستي ډلو په وړاندې جګړه وګټي.
ترکیه دنیا نن
ترکیه چې د ډیرو بیرحمه تروریستي ډلو د حملو هدف دی ازمایل شوی، زه په دې کې هیڅ شک نه لرم چې موږ به د ترور تروریستي ډلو او تروریستي حملو په وړاندې بریالي شو. ترکی چارواکو اسلامي دولت ډله د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې چې د نړۍ له لویو هوایي ډګرونو څخه دی د سه شنبې ورځې د حملې مسؤوله بللې. د حملې 240 کسان ووژل او 213 نورې ټپیان کړل. انادولو او نورې رسنۍ په یو جلا راپور کې وایي چې ترکی امنیتي ځواکونو د سوریه په سرحد کې د داعش ډلې دوه مشکوک غړي وژلي دي. د رسنیو وبخیر رسنیو د یوې امنیتي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي چې دوی دواړه د سوریې اتباو او د جون په 15مه نیټه په داسې حال کې وژل شول چې له سرحده د اوښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو د دریژ خبرداري ته پاملرنه ونه کړه. د انادولو د راپور له مخې د دې دوو کسانو یو د انتحاري حملو په تړاو د ترکیې د حکومت تر تعقیب لاندې و. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي د روسیې د لویدیځ په هغو سیمو کې به چې وضعیت یې د ده په وینا بې ثباته دی شاوخوا 10,000 سرتیري ځای پر ځای شي. شویګو پرون په مسکو کې پوځي چارواکو ته وویل چې د روسیې د لویدیځو پولو پوځي او سیاسي وضعیت لا هم بې ثباته دی. د یادونه وکړه چې متحد ایالات او د ناټو نور غړي د خپلو پوځي وړتیاو پیاوړي کولو ته په تیره په هغو هیوادونو کې دوام ورکوي چې له روسیې سره پولې لري. د شویګو اشاره په استونیا، لاتویا او وانیا او پولند کې د ناتو د نویو کندکونو ځای پر ځای کولو ته و. ناتو وایي د دې اقدام هدف د هغو اندېښنو کمول دي چې په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو له الحاق وروسته په دې هیوادونو کې راپورته شوي دي. د قزاقستان امنیتي چارواکي وایي په دې هیواد کې د یوې شنډې شوې تروریستي حملې شاته د افراطي سلفي ډلو لاس و. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې KNB پرون وویل د هغې ډلې شپږ غړي نیولي چې د بمونو په وسیله د تروریستي حملو پلان یې درلود. KNB وایي چې یوه مشکوک کس د نیولو پر مهال د بم په وسیله خپل ځان ولوزاوه. د دې ادارې رئیس ولادیمیر ژوموکانوف نن وویل چې نیول شوي کسان سلفیان و. خو ده زیاته کړه چې دا تورن کسان په اکتوبر ښار کې د روانې میاشتې د پیل له خونړیو حملو سره تړاو نه لري. د اکتوبر په پیښه کې د وسلوالو یوې ډلې چې چارواکو د داعش ډلې پلویان بللي وو د وسلو د پلورلو پر هټیو او د ملي ګارد په یو مرکز برید وکړ او اووه کسان یې ووژل. واړه 13 برید کوونکي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. او وروستی خبر د کاسوو یوې محکمې یو تن سرب وګړی په تروریستي فعالیتونو مجرم وپیژند او په 14 کاله حبس یې محکوم کړ. نوموړی په پریستینا کې په داسې حال کې نیول شوی و چې په موټر کې یې څه باندې 14 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي و. د پریستینا ابتدایه محکمې سلوبدان ګاوریچ د خلکو په اندي ویرونې او بې ثباتۍ او د کاسوو د سیاسي، قانوني او اقتصادي جوړښت د له منځه وړو په هڅو مجرم وپیژند. 48 کلن ګاوریچ چې د سربیا د کرنې د وزارت پخوانی مامور دی دا تورونه ردوي او وایي چې ده د دې چاودیدونکو موادو د کارولو پلان نه درلود بلکې پلورل یې.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په لویدیځ کې شوي موټری بمی چاودنې له ډیر کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د کمپنۍ په سیمه کې د پولیسو د اکاډمۍ پر محصلانو د دې برید تازه حال به په کابل کې له خپلو خبریالانو درته وړاندې کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې په ترکیه کې د اتاتورک په هوایي ډګر کې د وړمې شپې په تروریستي بریدونو کې د 13 بهرنیانو په ډله کې هم شپږ کسه افغانان شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید له دې وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هر ډول اقدامات د هغه توافقاتو پر اساس وکړي چې په دوه اړخیز میکانیزم کې پرې هوکړه شوې ده. په نیابتي جګړو کې د افغانانو ونډه واخیزې د افغانستان په راتلونکي په دې وروستیو کې په سوریه کې په سلګونو افغانان لیدل شوي دي چې د دغه هیواد د حکومت البته د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ په جګړو کې برخه لري. په دې موضوع تفصیلي رپورټ لرو که وختو ځینې نور مسایل هم څېړو له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په لویدیس کې شوي موټری بمی چاودنه کې له ډیر شو ډیر کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل امنیه قمندان په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې دا لومړني معلومات دي او ښایي چې وروستي ارقام توپیر ولري. د کورنیو چارو وزارت وایي د ازادي راډیو ته ویل چې د یو تعلیمي مرکز سرتیری د کابل په لور روان و چې د پنځمې امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمه کې د تروریستي برید قربانیان شول. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. د لا نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار یوسف زدران را سره همدا اوس د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. زدران صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور حل تاسو اورو.
مهرباني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د نننی شوي برید هدف د پولیسو د یو روزنیز مرکز محصلین وو چې د میدان وردګو څخه کابل ته را روان وو. که څه هم برید د کابل په وخت شاوخوا 12:30 بجې ترسره شوی، خو امنیتي چارواکي لا هم په پیښه کې د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه دقیق ارقام نه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی شیبه وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو تعلیمي مرکز هغه سربازان چې کابل ته را روان ول تروریستي برید هدف ګرځېدلی دي او تلفات هم اوښتی، خو موږ جزئیات باندې کار کوو. زموږ د پولیس څېړنې او بررسي ټیمونه هم سرې ته رسېدلي چې دغه حادثه وګوري چې څنګه رامنځته شوی.
د امنیتي چارواکو په وینا دا پیښه د کابل لویدیځ د کمپنۍ سیمې قلعه حیدر خان په سیمه کې شوې چې تلفات هم لري. په سیمه کې د کابل د پولیسو قماندان عبدالرحمن رحیمی له خبریالانو سره په لومړنیو معلوماتو کې وویل چې تر اوسه له ډیر شو ډیر وژل شوي او ټپیان روغتونونو ته رسیدلي دي. دغه په وینا پیښه د چاودیدونکو موټر په واسطه ترسره شوې چې د پولیسو یاد کاروان کوم چې د میدان وردګو څخه کابل ته را روان و تر حمله لاندې راغلی دی. عیني شاهدان ویلي چې دا سرویس ډوله 15 موټر و چې پولیس پکې را روان و. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو او طالبانو پر غاړه اخیستی او رسنیو ته په لیکلي اعلامیه کې ویلي چې په دې سیمه کې دوه حملې کړي. دوی وایي یو پر بل پسې دې حملو کې لسګونه پولیس او دوی ښوونکي وژلي دي. په کابل کې دا پیښه د څه نسبي آرامۍ وروسته داسې وخت رامنځته شوې چې له دې وړاندې د کابل د محمد خان پله په سیمه کې د افغان حکومت مخالفینو د امنیت ریاست په دفترونو حمله کړې وه، کومو کې چې شاوخوا 4 کسان وژلي وو.
ډیره زیات هم مننه په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او د دې پیښې په اړه به نور جزئیات هم چې را څرګندېږي له خپلو اوریدونکو سره شریکوو. دوستانو، یوسف خان زدران چې په کابل کې نننی بریدونه له نږدې څاري، د تلفاتو د شمیر په اړه بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي دي، خو د امنیه قمندان د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې دمګړۍ د ډیر شو کسانو مرګ شو بلات هیدولی شي، نو موړي ویلي ښایي وروسته دا شمیر تر دې پورته شي. افغان امنیتي چارواکي وایي د پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. وسلوالو طالبانو دا د خپلو دوو ځان وژونکو بریدګرو کار بللی. دا د ازادي راډیو ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، یوازې کابل نه دی چې د بریدونو قربانیانې افغانان دي، کله کله په نوره نړۍ کې هم د بریدونو او تروریستي پیښو قربانیان افغانان ګرځي. په ترکیه کې د اتاتورک په هوایي ډګر کې د وړمې شپې په تروریستي بریدونو کې د 13 بهرنیانو په ډله کې 6 تنه افغانان شامل دي. تر دې پیښې وروسته امریکا په ترکیه کې له خپلو میشتو پوځیانو او ډیپلوماټانو غوښتي چې خپلې کورنۍ له ترکیې وباسي، او په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ترکیې سره ژمنه وکړه چې د دې پیښې په تحقیقاتو کې به مرسته وکړي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د استانبول په اتاتورک هوایي ډګر کې د سې شنبې د شپې ناوخته تروریستي برید په ترڅ کې 24 تنه وژل شوي دي چې 6 تنه یې افغانان دي. په دې پیښه کې 209 نور ټپیان شوي دي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته وویل د ترکیې د بهرنیو چارو له وزارت سره مو اړیکې ونیولې. دوی یوازې د دوو افغانانو د ټپي کېدو خبر راکړ چې دا دوه تنه هم تیره ورځ د 12 بجو خواته له روغتونه رخصت شول. خوشبخت تنه نور چې دوی دوه ګونی تابعیت لري، څلور افغان ترکمنان دي او د زیتون بانو په سیمه کې اوسېدل. دوی په دې پیښه کې وژل شوي او ګمان کوم چې ټول د یوې کورنۍ دي، او دوه تنه نور هم افغان ازبکان دي چې دوی هم په هغه سیمه کې ژوند کاوه. په نورو وژل شویو بهرنیو کې د ترکی چارواکو په وینا شپږ د سعودي عربستان او دوه د عراق دي. د ایران، چین، اردن، تونس، ازبکستان او اوکراین هم یو یو تن وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر اجرایی رئیس په یوه اعلامیه کې دا پیښه په کلکو ټکو خندلې ده. ارګ اجرایی ریاست د اعلامیو په خپرولو سره تاکید کړی چې تروریزم نړیوال ګواښ دی او پکار ده چې پر وړاندې یې ګډه مبارزه وشي. بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر دې بریدونو وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زنګ ووهه او ورته ویې ویل چې امریکا د تحقیقاتو په برخه کې او یا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو ده. ولسمشر اوباما تر دې ټلیفوني مکالمې وروسته د چهارشنبې په ورځ د کاناډا په اوتاوا کې د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل موږ د ترکیې له خلکو سره ولاړ یو او نیت لرو چې هر څه ته اړتیا وي حق وکړو، څو ډاډه شو چې دغه ډول ناوړه پیښې بیا رامنځته نه شي. رویټرز اژانس د امریکا د دفاعي برخې د دوو سرچینو په وینا خبر ورکوي چې واشنگتن په ترکیه کې خپلو میشتو پوځیانو او ملکي اتباعو ته خبر ورکړی دی چې تر دې وروسته خپلې کورنۍ ترکیې ته مدر غواړي. د اوباما ادارې نږدې درې میاشتې مخکې د ترکیې په انجرلیک هوایي ډګر کې میشتو امریکایي ځواکونو او په ترکیه کې خپلو ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی و چې له دغه هېواده ووځي. له دې سره د ترکیې په جنوب کې د امریکا 650 پوځیان او شاوخوا 100 ډیپلوماتان اغېزمن کېږي.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه او ری و موریدل چې په ترکیه کې د ورمه ورځې په 14 کې د وژل شو کسانو په ډله کې شپږ تنه افغانان هم شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید له دې وروسته د ډیورن کرخې په اوږدو کې هر ډول اقدامات د هغه توافقاتو پر اساس وکړي چې په دوه اړخیز میکانیزم کې پرې هوکړه شوې. دا خبره وروسته لاغې کېږي چې د پاکستان د حکومت یو سلاحکار طارق فاطمی ویل هیواد غواړي له افغانستان سره ټولې پولې په اوږدو کې موانع جوړې کړي. قاسم سلمل پر دې موضوع رپورټ لري.
د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي که پاکستان غواړي د تورخم په څیر پیښ بیا تکرار نسی نو باید هر ډول اقدامات د دوه اړخیز میکانیزم د هوکړې پر اساس ترسره کړي. احمد شکیب مستغنی د پنځم په ورځ ازادي رادیو تو ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شانګهای د سرمشریزي په څنډه کې د دوه اړخیز میکانیزم پر جوړولو توافق د دې هدف لپاره و چې د سرحدي ستونزو په اړه خپلو کې سلا مشورې وکړي.
اگر بر مبنای این توافقات سریست جانب پاکستان اراده و
کده شوی توافقات له مخې پاکستان د تاریخچونو پیخو د بیا پیخیدو د مخنیوي اراده ولري، هر اقدام چې دغه هواد د ډیورن کرخې په وګدو کې په پام کې ولري باید په دوړخي زوالي میکانیزمونو کې قربانې بحث او هوکړه وشي.
بالای ان بحث و توافق صورت
دا په داسل کې د چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار طارق فاطمی په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سرحدونو د ادارې میکانیزم د عمل کېدو په حال کې دی او د تفتیش د پوسټولو جوړېدو سره بل افغانستان سره د ټول سرحد پوجدو کې موانع جوړې کړي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې لدې کار څخه هدف د سرحد تړل نه بلکې د پاکستان او افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ثبتول او تنظیمول دي. د جورن کرشی په اوږدو کې د پاکستانی لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر افغان او پاکستانی پوځیانو څخه باندې دواونه مخ کې د تورخم په بندر کې وقفه نشته وکړه چې دواړه لورو ته تلفات هم وړول. په همدې حال کې د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وایي دا ډول اقدامات په سیمه کې ستر ناورین رامنځته کړي او دا ښیي چې پاکستان غواړي خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له یوې او بلې خوا پر افغانستان فشارونو ته دوام ورکړي.
پاکستان د یو فشار دیوالې په صفت مې دغه د کرخې اواز راپورته کوي کړه هغه مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغې باندې یو فشار راوړي د افغانستان د حکومت سره د ځینې بې اعتمادۍ د درې کېدو په خاطر.
اخو د چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي د پاکستان له خوا د سرحد په اوږدو کې د اقداماتو دوام به لا هم افغانان دغه هیواد په وړاندې وپاروي.
په حقیقت کې دا کوشونه غیر عملي دي او په دې سره د افغانانو احساسات نور هم راپاري او منجات په دې باندې بشي چې خدای نه خواسته بیا لکه د تورخم د پیښو غونډې به جګړه دوام پیدا کړي دا به د دوړو ملکونو په ځان باندې
نو موړی سیاتوي شلار داد چې افغان حکومت په دغه موضوع کې له ملت او نړیوالو سره مشورې وکړي او پرته له دې د حکومت له لوري هر اقدام به نتیجه ورنکړي. خو د افغانستان حکومت وایي تر وروستي بریده هڅه داد چې له ډیپلوماټیکو لارو سرحدي موضوعات حل سي، غیر له دې به د شته نړیوالو قوانینو څخه ګټه واخلي.
دوستانو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت هم لرو. همدارنګ په نیابتي جګړو کې د افغانانو د ونډې او په افغانستان د اغیزو په اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو په فلوجه کې د چهارشنبه په ورځ یو شمیر هوایي بریدونه کړي چې ویل کیږي د داعش وسلوالو ته یې درنه مرګ شوب لاړولې. په دې موضوع هم ریپورت لرو خو تر دې هر څه مخکې راځي لومړی د لوبو میدان ته ورشو او له لوبو له ډګره پروګرام اورو.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو دا ځل په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلی زموږ میلمه ده له دې سره به د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوي روزونکو د انتخاب او همدارس د ملي ټیم د نوي لوبو په اړه باندې بشپړ جزئیات اوري خغلی فضلی کورودان چې په دغه پروګرام کې لمخ سره شریک شوی
مننه کور دی ودان
خغلی فضلی د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ ملي ټیم ته نوی کوچ یا سر روزونکو انتخاب شو دغه کوچ ویل کیږي د هند کپاره نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړي
مننه واکن د ډیره وخت نه تاسو ته معلومات خصوصا په د اجتماعي رسنوي کې او د کرکټ مینوالو د یو تقاضا درلوده چې باید افغانستان ملي لوبډل ته یو ستر روزونکو وروزل شي یعنی انتخاب سی نو دا یو غټ پروسس و چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د مختلفو هیوادونو د هغه کوچز یا روزونکو نه د دوی هغه خلاصه یا سیوی غوښتې وه چې په هغه کې د افریقا نه هم و د استرالیا نه هم و د پاکستان نه هم و د هندوستان نه هم و خو بالاخره د هندوستان نه چې کوم روزونکی اوس افغانستان د ملي لوبډلې دپاره ټاکل شوی دی ځکه چې دغه روانې سیالۍ ډېرې مهمې سیالۍ دي نو دوی هم کافي تجربه لري او د هندوستان د ملي لوبډلې سره هم د روزونکو په توګه تللی دی خو د ډېر کم وخت لپاره اما نور دوی هغه رینجر ټرافي چې ورته وایي یا د آی پي ایل په لوبو کې ډېر غټ مهارت لري په دا اوس کې چې د انډیا کرکټ بورډ د خوانه درې کسه شي دغه ته پایلل ته وتلي وه چې بیا بالاخره دوه سوله یو دی و یو انیل کوملی و چې بالاخره د هندوستان کرکټ بورډ کوملی د خپل روزونکي په صفت باندې وټاکي نو په دوم ردیب کې راجب و چې دی و باید ټاکل شوی وای خو دا زه بیا هم د هندوستان د کرکټ بورډ نه مننه کوم چې واقعا زموږ سره یې پرام کاری وکړله او په دې روزونکو باندې زور هم واچو چې ته به خامخا د افغانستان د لوبډلې سره ملګرتیا کوي ځکه چې موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ سپورټ کو او هغه نور حمایت اعلان کو اما په مجموع کې د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي دا ده چې موږ نه غواړو چې د مستقیم د یو یو سره تعلق وساتو هغه یوادونه خصوصا د آسیا په سطح چې کرکټ کې پرمختګ لري هغه کې سنلکاوي بنگلاديش وي نور دغه سی گاونډي هوادونه موږ د ټول سره شرو وبد غواړو د سپورت په نړۍ کې اما په دې اوس وخت کې تاسو ته معلومه ده هندستان د سیو حاکمیت په کرکټ باندې لري لکه په سیاسي نړۍ کې چې امریکا ده نو د دوی هغه میدانونو په آی سی سی باندې تاثیرات د ټول زمرد لپاره په ګټه تمامېدل شي دغه روزونکې
که اشتباه ونه کوم نوم لال چند راجپوت ده د خپل د کرکټ په اړه باندې وایي چې څومره ورتیا بلري او څومره به وکولای شي افغان لوبغاړي چې له سره راحت او سیو ستریز
تقریبا یو نیم مخ کې زه او زمنګ د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی په دلی کې یا گرینویډا کې چې کوم ګراوند موږ تر کو سو دی هلته زمنګ د سره یو خصوصي ملاقات وسو ښه خبره پته کې دا و د بول زه کوشش کوم چې ستاسو داخلي روزونکو د ځان سره وروزم موږ چې اکثره بارني روزونکو راولو نو هغه د یو شنه پریس کې چې ما ستاسو زنه غواړم چې ستاسو روزونکو ما سره چې ماته مزایمت جوړ نکي خوده کې یو مثبت تکیم دا و چې په اول قدم کې دا وویل چې مثلا زه چې څومره انټرنیشنل یا نړیواله تجربه لرم د دنیا سره څومره ټچم زما به کوشش دا وي چې زه تاسو ته خپل داخلي روزونکو په یو کال کې دومره وروزم چې کچېته بیا زه هم نه یم او پر راتلونکي تاسو اړتیا و دې ته ونه لري چې تاسو به خامخا برنې روزونکو راولي نو دا یو مثبت خبره وه دوه خبره دا ده چې د هغه کمیونیکیشن یا تعلق د لوبغاړو سره یعنی موږ چې کوم سره کړی نو ډېر یو نورماله سره یو د هغه فوکس یا ټوله توجه صرف ورزش او خصوصا کرکټ ته نور په دې سیاسي ایلوانی یا تاو بالا پدې شی باندې هیڅ نو خبرې زمونږ سره نه دی کړی هغه خپل ورتیا خپل تجربه چې درلودل واکن د لیول 3 پر کوچینګ کړی دی او وسته لیول 4 د لپاره هم د هلې ځلې روانې دي او په مجموع کې د سر هغه اسناد سره دي چې د نړۍ په کچه د ډېر غټو غټو روزونکو سره د میټینګونه سوي دي د نه ائیډیا وي خسیو د غو نه خسته وي یعنی په دې شرایط کې د افغانستان لپاره ډېر موفید تمامې ده
یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې لکه د معرفي ورسته خلکو پر بحثونه وکړه لغه دا و چې د پخپل انټرنیشنل یا نړیوالې لوبي زیات نه دکړي. افغانان معمولا د لوبو لپاره خوشاله وي، دا چې ډیر سکورې کړي وي اتمن وایي چې خروزن قیام تمامېږي، او بیا وایي چې په کورنۍ کرکټ کې د لوبه کړي او انټرنیشنل یا نړیوالو سره به عمره بلد نه وي. دغه یو اندېښنه تاسو څنګه رفع کوئ د خلکو؟
ستانګ صاحب محترم، اصلا خو په مجموع کې زموږ تاسو افغانان دومره وړتیا یا پوهه د کرکټ نه لري، اما شوق مینه اوس زیاته لري، ځکه تاسو معلومه ده افغانان همیشه په مجموع کې دا کوشش کوي چې یعنی بریا راوړي ځان ته. که چیرته موږ د نړۍ په کچې وګورو، بابل عمر چې د پاکستان روزونکو پات سوی هغه انټرنیشنل یا بین المللي لوبې بیخي کړي نه وي، اما د دنیا په سطح یو ښه کوچ کوچ یا روزونکو دا نه مانا چې مثلا یو سړی 2200 ونډې انټرنیشنل سیالي کړي، دا هغه تجربه دغه استعداد هغه ډیر مهم دی. دا نس کېدل چې لوبغاړي څومره ښه پلیر وي او د یو ښه کوچ هم جوړ شي. مثلا مونږ انجمام الحق ویلای سو هغه په دنیا په سطح یو ښه پلیر و، اما روزونکو نه و. کله کله به داسې فیصلې جن صادرېدلې چې هغه به هم د لوبډلې په تاوان وي، هم به وروسته به دی پرې خپو. هغه وجه دا وه چې د ده سره هغه د روزونکي یو خاص تجربه یا استعداد نور سره صرف د ده دپاره دا یو خاص وړتیا او د یو خاص نوم و، زیاتې سیالۍ یې کړې وې. نو که چېرته مثلا موږ نور غټ غټ پلیران وګورو د دنیا په سطح، اما روزونکي نه دي، نه دی خپل زور تشه کوي او نه خلک انتخابوي. دا د کوچز یا د روزونکي دنده دا یو خاص مهارت غواړي، یو خاص پوهه غواړي. هغه په دې پرې نه ده تړلې چې خامخا دي یو 15-20 انټرنیشنل لوبي کړي، په کچې یو لوبي هم کړي وي، خو تجربه یې دومره وي چې دا هغه لوبغاړي نه.
د سره مول خغلی راجپوت سره مقررات څنګه سوي دی او آیادب کې ذکر شوی دی لکه څنګه چې انضمام الحق افغانستان پرې خود داس خو بنوي چې راجپوت هم په داسې د نیمه لارې ملګرتیا وکړي.
اصلا کچیرته د امام موضوع تراسو هغه د افغانستان د کرکټ بورډ او د پاکستان د کرکټ بورډ در مابین سپایې اهمانګي سره داسې یو کار سوی دی، د سینې د چې د ویل چې زما مورته چې رخصت سي. راجپوت هغه یو تجربه ده د اخده کله یو روزون کی په دې باندې قائد وي چې زه په دې ټیم کې دا استعداد یا دا ټیلنډ وینم چې د یو کم ځای ته ځان رسولای شي، خو صرف د دې لپاره یو ښه مانګي پکار ده او چې دوی زهنی جوړ کی. نو هغه هم دې ته سخت خوشاله چې زه د دشي لوبډلې سره یو ځای کېږم، چې هغه ځوان لوبډله ده او په نړۍ کې ډېر ښه ریکارډونه جوړ کړه، بس ما د فارم یو افتخار وي. نو زما په اند چې دغه هم د دې لپاره یو ښه خبره ده، هم د افغانستان د لوبډلې لپاره.
قرارداد مور سره یو کلن شوې ده
پیلان، خو به موږ په دغه اوس دوره کې چې کله هالند او سکاټلند ته ځو، د رسمي زمنګ د روزونکو په اسباني دند پیل کړل، او قرارداد د یو کال یا د دوه کال نه وروسته هغه بیا دغه سیریز زیاده دغه لوب نو ورسته سر دغه کو هدا کل به موږ به کوشش کوشش د دوه کال کرا ده.
مننه. د لوب په اړه مې یادو نو کړه ملي لوبغاړي بل هند هن راسن لاړه د دوی اول برټانیې ته چالتہ به څو وخت وی او بیا ورسته لګي سکاټلند او آیرلند او د هیوادونو ته ورزي د لوب په خاطر ک څنګه
افغانستان ملي لوبډاله د هندستان او انګلستان ته ولاړه. نو دوی به تقریبا دوی درېش په انګلستان کې تیری او بیا برته راځي سکاټلند هیواد ته، او په څلورم د جولای به انشاءالله دوی د سکاټلند سره اوله نمره لی 500 سیالۍ کوي، او بیا به دوه مسیالۍ سره کوو، یعنی دوی یو ورځنی سیالۍ د سکاټلند سره لرو او 15 ورځنی سیالۍ د آیرلند سره لرو. اخیره پورډي یو میشتي چې هغه ډیر مهم دی، دغه انټر کانټینینټل کپس د سیالۍ لپاره هغه به د هالند سره کیږي.
بله، ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلی چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبري وکړي.
مننه کوم مدان
قدر من اوریدم کو دا پروګرام په همدې ځای پاتره سیګی تر بلې مو زصفی ولستان ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري.
دوستانو، ویل کیږي چې په سوریه کې په زرګونو افغانان د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد رژیم په ملاتړ په جګړو کې برخه لري. پر سوریه سربیره د سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم پر روانو جګړو کې د افغانانو د ګډون مسله له یوې مودې راهیسې په ډیرو رسنیو کې راپورته شوې ده. په نیابتي جګړو کې د افغانانو د ونډې او پر افغانستاني پر اغیزو باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې درته وړاندې کوو. وسم یو بل رپورت راخلو هغه د چې د افغانستان د سوداګرۍ خونوي روسیې د افغانستان پر وچه او تازه میوي ټول ګمرکي محصولات لري کړی. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي د پنځشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې روسیه د افغانستان د وچه او تازه میوو لپاره ښه بازار دی او هڅه کوي چې دغه هیواد ته د افغانستان صادرات زیات شي. اقتصادي کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو خرابوالي ته په کتو د روسیې بازارونه د افغانستان د سوداګرو لپاره خه او مناسب بدل دي. په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې دی. د وخت کمیل کبله په دې اړه تفصیلي رپورت نشو خبرولای چې زموږ په نورو خبرونو کې په واوري احمد تکل په استډیو کې دی د افغانستان ونړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې ورو.
د کابل امنیه قماندان وایي د کابل په لویدیځ کې د تعلیمي مرکز پر سرتیرو د حمله په ترڅ کې له 150 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. ملي مشارکت ګوند حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار غږ کړی چې که غواړي د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه عمل ونه کړي نو له جګړې د لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یوه درې کسیزه ډله په هلمند کې نیول شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وایي ټاکل شوې په راتلونکي میلادي میاشت کې یوه درې اړخیزه غونډه د افغان کډوالو د ستونزو د حل په مقصد په اسلام آباد کې جوړه شي. په هوایي ډګر کې د استانبول په هوایي ډګر کې له 14 وروسته پولیسو د افراطي ډلو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې نن په استانبول ښار کې په ناڅرګند شمیر او په ازمیر ښار کې نه مشکوک کسان ونیول. د دفاع وزیر سرګی شویګو وایي شاوخوا 10,000 سرتیري به د دې هیواد د لویدیځ په هغو برخو کې ځای پر ځای شي چې د ده په وینا وضعیت بې ثباته دی. د شویګو اشاره د ناټو لخوا په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولنډ کې د نویو کنډکونو ځای پر ځای کولو ته وه. د قزاقستان امنیتي چارواکي وایي په دې هیواد کې د یوې شنډې شوې تروریستي حملې شاته د افراطي سلفي ډلو لاس و. او د کاسوو یوې محکمې یو تن سرب وګړی په تروریستي فعالیتونو مجرم وپیژند او په 15 کاله حبس محکوم کړ.
دوستان اوس هم په مکلی څو اقتصادي خبرونه ته
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولین وایي چې روسیه د افغانستان پر وچی او تازه میوې ټول ګمرکي محصولات لری کړی دي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د افغانستان د وچی او تازه میوې ښه بازار دی او هڅه کوي چې دغه هیواد ته د افغانستان صادرات زیات شي.
روسانو هم علاقه ښودلی ده په دغه زمونږ په تازه وچه میوه باندې ټول ګمرکي محصول د منځه وړل دي. د هوا د لارې نه باید امکانات مساعد چې مونږ د هوا د لارې نه باید خپل مالونه روسیې ته ویستل.
اقتصادي کارپو عبدالله مایار هم له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو خرابېدو ته په کتو سره د روسیې بازارونه د پاکستان په پرتله د افغان سوداګرو لپاره ښه بدیل ګڼي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مسولین وایي چې د کابل په 15 دروازو کې به ترانسپورتي سیستم معیار کړي. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج ازادي راډیو ویل چې دغه پروګرام یې له کابل څخه پیل کړی او ټول ولایتونو ته به وغځوي. د ښاغلي قوانج په خبره د دغه پروګرامونو په لړ کې به په دغه بندرونو کې الکترونیکي دروازې هم جوړ شي. په فساد کې اخته کسان له دندو لیرې او د نورو اسانتیاوو او تغیراتو ترڅنګ به د سوداګرو لپاره بانکونه هم جوړ شي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي او امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 80 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1680 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو زموږه کلاس ده رادیو ناوړی. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو په فلوجه کې د چهارشنبه په ورځ یو شمېر هوایي بریدونه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې شاوخوا 2500 مشکوک وسلوال وژل شوي او 40 موټر له منځه تللي. په دې اړه به د ملالۍ بشیر څخه تفصیل واورو.
د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په فلوجه کې بمباري کړې ده او د امریکایي چارواکو په وینا 2500 مشکوک جنگیالي پکښ وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې کده تلفاتو شمیر تایید سي دا به د داعش پر وړاندې تر ټولو لوی حمله وي. چارواکو د نوم نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لومړی شمیرې شایي تغییر وکړي. د چارواکو په وینا دغه حمله د فلوجه شار په جنوب کې سوي او له دې ځایه ملکیان بې ځایه سوي دي. په داسې حال کې چې داعش مځکې له لاسه ورکړي په بهر کې د دغې ډلې د حملو په اړه اندېښنې بیا هم نه دي کمې سوي. ترکیه د چهارشنبه په ورځ د استانبول په هوایي ډګر کې د درو حملو پلا پر داعش واچوله چې پکې 42 کسان وژل شول. د سی آی ای مشر جان برنن په واشنگتن کې یوې غونډې ته وویل چې د داعش د ماتولو لپاره اوږد مزل پاته دی. برنن د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو شورا ته په واشنگتن کې د خبرو پر مهال وویل اوس مهال زه اندېښنه لرم چې د داعش لخوا له عراق او سوریه د باندې رامنځته سوی تروریزم اوس هم زیاته وړتیا لري چې موږ یې نسو آرامولی. موږ باید خپلې هڅې زیاتې کړو. د جګړې په میدان کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کمپاین په وروستیو اونیو کې پرمختګ کړی دی او حکومت په فلوجه کې د داعش پر وړاندې بریا اعلان کړې ده. د ملیشو یو ائتلاف هم د سوریې په شمال کې په منبج ښار کې د داعش پر ضد حملې پیل کړې. بیا هم د جګړې په اوږدو کې د عراق په سرحدي ښار کې او یو نږدې هوایي ډګر کې د چهارشنبې په ورځ داعش د امریکا ملاتړ لرونکي یاغیان پر شا تمبولي.
خبریاست د ماشو ضد تلویزیون جوړ شو. د ال جی کمپنی د ال ای ډی نوي تلویزیونونه د ماشو ضد خاصیت لري. که دا ډول تلویزیون په یوه خونه کې وي ماشې نه ورځي، خو شرط داره چې تلویزیون روښانه وي. که تلویزیون ګل شي بیا ماشه پرې رای نه وهي، ځکه چې د دغه تلویزیون د ساوند یا شخ سیستم داسې جوړ شوی چې ماشې تیښتې ته اړ باسي. د دغه ډول تلویزیونونو د یو دېرش انچو بیا $400 امریکایي ډالره ښودل شوې، خو د هرې بلې ټکنالوژۍ په شان به وروسته ارزانه شي. ال جی کمپنۍ له دې ټکنالوژۍ څخه د کالو مینځلو په ماشین او ایر کنډیشن کې هم کار اخیستی دی.
ویل کېږي چې په سوریه کې په زرګونو افغانان د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په جګړو کې برخه لري. پر سوریه سربیره د سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې په روانو جګړو کې هم د افغانانو د ګډون مسله له یوې مودې راهیسې ډېره په رسنیو کې راپورته شوې. که دا د افغانانو په ګډون نیابتي یا د پردیو جګړې نن له افغانستان نه په ډېر لرې واټن کې دي، آیا په اوږده مهال کې به د افغانستان لپاره ناوړه نتیجې ونه لري؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په یو څېړنیز رپورټ کې څېړلي. دا رپورټ وړاندې کوو، ورپسې د کور کلی پروګرام خبرېږي.
افغانستان چې له څه کم څلورو لسیزو راهیسې په خپله د جګړو په مختلفو بڼو کې راګیر دی او دوه نسلونه یې په جګړو کې رالوی شوي، د سیمې د بل هر هیواد په نسبت د جګړو له ترخې تجربې څخه برخمن دی. ډېر ځلې افغان چارواکو په افغانستان کې روانه جګړه پر دې هیواد د بهرنیانو لخوا تپل شوي یا په بل عبارت نیابتي جګړه بللې او د سیمې یو شمېر حکومتونه یا ځینې کړې تورن کړي چې د دغې جګړې پر مخ بیولو ته لمن وهي. که د افغانستان په روانه جګړه کې ځینې لوري له افغانانو خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار اخلي، تر شا یې یو اساسي علت پر دې هیواد د نفوذ زیاتول دي. خو دا چې ولې افغانان په تېره بیا ځوانان که هغه په ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې د کډوالو په توګه اوسي یا نور په هیواد کې دننه د پردیو په لمسون له دې هیواده په ډېر لرې واټن کې د نورو لپاره په نیابتي جګړو کې ګډون کوي، بې وزلي، بېروزګاري، مذهبي احساسات، د افراطي مفکورو خپلول او د ځینو بهرنیو دولتي او غیر دولتي کړیو لخوا د امتیازاتو وړاندې کول او ځینې نور هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې د چارو د کارپوهانو په وینا افغانان په دغسې جګړو کې ګډون ته هڅولي دي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د ولسي جرګې غړی احمد بهزاد هم ورته نظر لري او وایي بې وزلي، د کورنیو ناوړه اقتصادي وضعیت او مذهبي احساسات اکثر افغانان په تېره بیا ځوانان دې ته اړ کوي چې په دغسې جګړو کې برخه واخلي. هغلی بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ستونزې نورو اړخونو ته په اشاره وویل.
په باور ما اولین مسئله فقر ده. مشکلات اقتصادی در خانواده
زما په نظر لومړنی مسئله بیوزلی ده. په کورنیو کې اقتصادي ستونزې شته. ډېرې ناخوالې چې نن ورځ یې مونږ په افغاني ټولنه کې شاهد یو او هم هغه ستونزې چې له افغانستانه بهر افغان کډوال ورسره مخامخ دي او مونږ یې شاهد یو، اساسي عامل یې بیوزلی او اقتصادي تنګدستي ده. دوهمه مسئله افراطی مذهبي باورونه دي چې په خواشنی سره په وروستیو کلونو کې په اسلامي نړۍ او په اسلامي ټولنو کې تزریق شوي او خلک ورته تشویق شوي دي چې په نتیجه کې تکفیری ډلو سره راپورته کړی دی. په ځوانانو کې دغه افراطی مفکورې هم هغوی ځینې وختونه دې ته هڅوي چې لوی تاوتریخوالي ته مخه کړي او هغو جګړو کې برخه واخلي چې د ځینې سیاستوالو او حکومتونو له لوري د سپېڅلو جګړو نوم ورکول کېږي.
دست هم داده میشه توسط بعضی از سیاسیون و بعضی از حکومت ها.
په دې اړه چې د سیمې د کومو هیوادونو حکومتونه یا نورې بهرنۍ او داخلي کړۍ او ډلې د دغو افغانانو له ناوړه وضعیته استفاده کوي، ښاغلی بهزاد په دې مسله کې د ښکېلو هیوادونو نومونه وانخیستل، خو زیاته کړه چې دغو پردیو جګړو ته اکثره له هیواده بهر په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغانان استول کېږي. خو هغه دا خبره رد کړه چې ګواکې دغه بهیر د افغانستان د خاورې دننه په ځینو ځایونو کې په منظم ډول مخته وړل کېږي.
در افغانستان دننه موږ د داسې فعالیتونو شاهد نه یو چې وښیي چې دا ډول اقدامات د افغانستان په داخل کې تنظیمیږي. تر اوسه دلته د سیاسي پیژندل شویو حرکتونو یا د پیژندل شویو سیاسي مشرانو او د ټولو قومونو د مخورو لخوا داسې ویناوې نه دي شوي چې هغه دې حتی داسې وانګیرل شي چې هغه په یو ډول ځوانان له افغانستانه بهر جګړو کې ګډون ته تشویقوي. په خوشحالۍ سره اکثره زموږ ځوانان د افغانستان له پولو بهر د هغو ډلو ښکار کېږي چې دوی دغو جګړو ته سوقوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا تاییدوي چې یو شمیر افغانان په تېره بیا د سوریې جګړې ته استول شوي، خو د افغانستان حکومت د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې هڅې انتزې کړې دي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان د چوریان است که متاسفانه
د افغانستان اسلامی جمهوریت له دې خبر ده چې په خوشنۍ سره زموږ کډوال هیوادوال په کوربه هیوادونو کې د افغانستان د دولت له کنټرول لیري په مختلفو بڼو او شکلونو من جمله په زور او تهدید د غیر دولتي سازمانونو او ځینې وختونه هم د حکومتونو له لوري د ملګرو ملتونو د منشور او حقوقو خلاف اقداماتو ته اړستل کیږي یا هم تشویقیږي.
د مستغنی په وینا د دغې ستونزې د هواري لپاره د افغانستان حکومت ډیپلوماتیک هلې ځلې پیل کړي له هغو هیوادونو سره یې چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي او ورڅخه دغسې جګړو ته د افغان کډوالو د استولو راپورونه ورکول کېږي تماسونه ټینګ کړي دي، او هم دا مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره شریکه کړې ده. که څه هم مستغنی د هغو هیوادونو نومونه چې اکثره دغه افغانان ورڅخه په تېره بیا د سوریې جګړې ته استول شوي مشخص نه کړل، خو د راپورونو له مخې ایران دغه پروسه په جدیت مخته وړي. د سوریې په جګړه کې یو ښکېل لوري د بشر الاسد رژیم ضد ائتلاف هم په دې وروستیو کې په دې اړه خپله اندېښنه د افغانستان حکومت په یوه استول لیک مطرح کړې او غوښتنه کړې ده چې د دغو افغانانو د بهیر د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. په دغه لیک کې د راپورونو له مخې د سوریې رژیم د مخالفانو د ائتلاف د قانوني کمیټې مشر حسم المالح ادعا کړې ده چې شاوخوا 8000 افغانان د ایران له لوري د بشر الاسد رژیم په ملاتړ دغې جګړې ته استول شوي او له افغان حکومت غواړي چې دغې جګړې ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي. ښاغلی مستغنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغو راپورونو ته په پام سره د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماتیکو لارو څه مشخص اقدامات کړي وویل
در دمشق جمهوری اسلامی افغانستان سفارت نداره، اما
په دمشق کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت نه لري، خو دغه مسئله مو د سیمې په هیوادونو لکه ایران، اردن او عراق کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارتونو له لارې تعقیب کړي او هغه تعقیبو. د هغو راپورونو پر اساس چې د همدغو رسمي مراجعو له لارو مو ترلاسه کړي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت نن تاکید کوي چې دا زموږ لپاره ډېره د اندېښنې وړ خبره ده چې د سوریې په جګړه کې ډېر افغانان برخه لري.
نتایج شوي راپورونه وایي چې د سوریې جګړې ته اکثره افغانان د ایران د اسلامي جمهوریت د ځینو دولتي ادارو او غیر دولتي کړیو لخوا استول کېږي. ویل کېږي اکثره استول شوي افغانان شیعه مذهبه او په ایران کې میشتي، خو په دې وروستیو کې د افغانستان له هرات او ځینو نورو سیمو هم د یو شمیر ایراني کړیو لخوا د خلکو د جلب و جذب راپورونه ورکول کېږي. که څه هم افغان چارواکي دا مسله رسما نه تاییدوي چې ګواکې دا د یوه منسجمه او پلان شوې پروسه وي، خو له دغې ستونزې په یو ډول د ناتو چارواکو هم په دې وروستیو کې سر ټکولی دی. د افغانستان په لویدیځ کې د ناتو د روزنې د ماموریت مرستیال قمندان سټیف لوتسکي وایي په هرات او ورسره څنګ ته په لویدیځو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت هم بد نه دی، د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د جلب و جذب شمېره ښکته ده چې یو علت هم ښایي پر دغه بهیر د ده په وینا د ایران د هغو خوځښتونو اغېز وي چې افغانان د داعش پر ضد په سوریه کې د جګړې لپاره جلبوي. هغه دا خبره په دې وروستیو کې د ستارس اند سترایپس خپرونې ته کړې او ویلي دي چې دته د سیمې ګڼو خلکو دا خبره کړې ده. د دې امریکایي پوځي چارواکي په باور ایران په سوریه کې د جګړې لپاره افغانانو ته تر دې ډېرې پیسې ورکوي چې افغان ځواکونه یې په افغانستان کې ترلاسه کوي. د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد وای د دغه ستونزې په هواري کې د افغانستان د حکومت د هڅو تر څنګ قومي او مذهبي مشران مهم رول لوبولی شي.
د افراطي
او تکفیری مفکورو او د شدیدو مذهبي انګیزو په برخه کې عالمان او مذهبي مشران کولای شي ډیر ښه رول ولوبوي. د دواړو لورو حکومت او د مذهبي او قومي مشرانو رول زه مثبت بولم. هغه کسان چې کولای شي د ټولنې پر روح او روان مثبت تاثیرات ولري، هغه زده کړې چې ځوانانو ته یې ورکوي او هغه اسلام او مذهب چې ځوانانو ته تبلیغ کوي کولای شي چې د ډیرو فجایعو مخه ونیسي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان دغه بهیر د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک بولي او وایي د اتیایو ملسیز جګړو ته په پام سره چې افغانانو پر افغانستان د شوروي د یرغل لپاره جهاد کو، نړیوال په تیره بیا د عربي هیوادونو جهادیانو د جګړې ته مخه کړې وه چې نن ورځ همدغو جهادیانو خپلو هیوادونو ته ستونزې راولاړې کړي دي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی دی چې وایي که د افغانستان حکومت دغه ستونزه جدي ونه بولي او د هواري لپاره یې جدي اقدامات ونه کړي، د دې خطر شته چې دغه پدیده په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نورې ستونزې وزېږوي.
اگر افغانان چې دغه جګړو ته د جهاد په دوران کې څه اوس جذبېږي، اکثرا په ایدیولوژیک لحاظ دغه جګړو ته جذبېږي او دوی هغه فدایان دي چې د معین ایدیولوژۍ دپاره ځان فدا کوي. په یقیني ډول چې دا دوه حالته لري، یو چې دا د دوی په تعصب سره د نورو هیوادونو د ګټو لپاره ځانونه لاسته ورکوي، او یو بل شمېر به بېرته راځي هغه هیوادو ته چې هغوی بیا کولی شي د خپلو موخو لپاره د افغانستان ته صادر کړي، چې په هغه صورت کې به دا د همغه معین ایدیولوژۍ تر عنوان لاندې د ځانګړو هیوادو اهداف او ګټې په افغانستان کې تامین کړي. په یقیني ډول چې دا به یو ډېره خطرناک بله لوبه وي چې د افغانستان لپاره، لکه چې په وروستیو کلو کې القاعده ورته ستونزې را ایجاد کړي یا نورو افراطي ګروپونو په افغانستان کې د همغه کسانو په واسطه یا د دوی د هغه هم ایدیولوژۍ او بهرنیانو په واسطه پرابلمونه ایجاد کړل، دوی هم کولی شي عین پرابلمونه په راتلونکي کې افغانستان ته تولید کړي.
د سوریې په ګډون هغه نیابتي جګړې چې دغه افغانان پکې ونډه لري فرقي بڼه لري. افغانستان د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې له ټولو لوړو ژورو سره سره له فرقه پالنې په امن پاتې شوی، خو دا احتمال شته چې یوه ورځ همدغه په پردیو جګړو کې ښکېل افغانان په خپل هیواد کې دننه د فرقه پالنې اور بل کړي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنه دوستانو ستړي مشي،
پای ما عزیز قامت فایز قامت گوشتش نیست، سرم زیست چار که خورده یا بروین زنفم خورگی داره.
د داسې چا خبرې مو واورېدلې چې په پیاده رو کې موټر وهلی و. هغه موټر چلوونکي چې په بیلابیلو نشي توکو روک دیدی، هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ډیرو ترافیکي پیښو لامل کیږي. نن د دې موضوع سره په دې هم خبرې کوو چې د روژې میاشت د عمل د پریښودلو لپاره ښه موقع کېدلی شي. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، موږ د علی آباد روغتون ته ورغلو او د خبرونې موضوع مو له ډاکترانو سره شریک کړه. د دې روغتون مسؤولو کسانو ویل چې هره ورځ لس پنځه لس هغه کسان ورول کیږي چې له ترافیکي پیښو سره مخ شوي وي. اکثره د دې پیښو قربانیان بې وزلي ښاریان وي، فقر او غریبۍ هم ځپلي وي، دومره چې بیا د درملو د اخیستلو توان هم نه لري. له بلې خوا دا چې پیښې ډېرې او امکانات کم دي، داسې وخت هم راغلی چې دوی زخمي په دالیز کې پر ځمکه بستر کړی، بیا یې د هغه درملنه کړې، ځکه په اتاقونو کې نور مریضان وي. موږ د ترافیکي پیښې وروستی زخمي ته ورغلو. هغه د پروان په ولایت کې موټر وهلی و، د پښې غوښه یې ورنه بېله کړې وه او سر یې هم څو کوکونه خوړلي وو. د هلک له څېرې وچو اندامونو او جامونه ښکارېدل چې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کړی. د کټ په خوا کې سپین سرې مور روژه په خوله وچې شونډې زیړ رنګ په زړو خړو جامو کې ناسته وه.
کله چې زوی موږ ته د پیښې کیسه کوله، د دردیدلې او زړې مور له سترګو لارې لارې اوښکې په ګونځ مخ روانې وې. دا هلک اجر نومېده، اوولس کلان و او یوازینی کس و چې کار یې کاوه او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله. نوموړي د پیښې په هکله وویل:
ما دا بویس خیل بودم، اپوش زر زدیم، اپوش زر زدیم، دیگه یادم نیست چی زدیم، چرا کامو تر زدیم.
زه په بایسکل وم، لشان موټر وهلم، نور مې په یاد نه دي چې بیا تر دې ځایه چا څه ډول راوړم. هلته سړکونه خام دي، بل کله کله موټر په پیاده رو کې هم تګ راتګ کوي. زه یې په پیاده رو کې وهلم، سر مې څلیرش کوکونه خوړلي. له زنګانه څخه لاندې مې د پښې غوښه نشته، ډیر درد کوي.
د هاجر له مور نه مو پوښتل اوس چې له زوی سره بستر ده، له کومو ستونزو سره مخ وي، ورځ څنګه تیروي، روژه ماته یا پیشلمی څه ډول برابروي. هغه وایي دومره څه خوري چې ژوند یې پرې پاتې شي، ځکه څه پیسې چې درلودلې د زوی په درملنه مصرف شوې، اوس څوک قرض هم نه ورکوي، ځکه پوهیږي چې دوی د بیرته ورکولو وس نه لري.
دای چې وهلای وو هماغه سی پر سړک پریخای وو او موټروان تختیدلای وو. بیا یې د ترزوی پورته کړای وو، لومړی د چاریکارو روغتون ته بیولای وو، بیا یې دلته علی آباد ته راوړ. زه خپل لوړ فشار لرم، کله چې خبر شوم په سترګو مې تیار شوه، لار رانه ورکه شوه، نه پوهیدم چې څه وکړم. په کور کې بل داسې څوک نه و چې ډاډ راکړي یا څه مرسته وکړي. اوس له یوې خوا زخمی زوی ته خفه یم، له بله پلوه دې ته حیرانه یم چې له دې وروسته به د کور لګښت څوک برابروي. زه خو د کار کولو لپاره بل څوک نه لرم.
دیالی آباد پروختون که ده جرای برخی دکتر زایر خان تو تخیل وی چه کلا دای نو کریوی دیره وقت اغا زخمیان ورول کیگی چه متادوی پیخ دیدوی ده عمل لواجی رمسته کیگی.
کلا دلتا نو کریوی ما دیر دست مرزان گورم چه اتا دنشی بالت که دریواری که ده روژی پا شروع که ما دلتا نو کری در لودل دشپی دو مرزان نغل بسلا مشروبات کلی و طرف که دستات هم دیر دم دوی خلق دی. بس وی چه منگ روژه یونو خپل کار که یا که موتر تکره یا که جنگ که کار خپلا که یا ملامتی ها پروژه بنده چه ای باز خلق رازی چه اگوی بسلا اس پایواز نلری مچهولو نحیه دی بسلا عجل عجل باید مایناتو شی خصوصا دقا باز مایناتو شی دی دغه رنګ اکسونه بود پر ضرور دي چې دا دلته شاوخانه کې په داخل کې نکي کې دا باید باندې وشي. نور کسان چې چون په مجموع کې اقتصاد دخل کو ټیټ دغه لپاره هم دغه معنات مشکل دي، خو په مجموع کې بیا تداوی ک نور کوم چی شي هغه به داخل شاوخانه کې کیږي. منته دغه معنات دي پر رښتیا چې مشکل دي تکمیلول.
د روختون په مخ کې مولا خالد سره چې ټاکسي چلوي د موټر چلولو په قانون خبرې وکړي. هغه وای کلونه کلونه موټر ونی کړي، خدای سي وخت نه دیږي چې پیښه رمنځته کړي وي، ځکه احتیاط کوي.
زه خو ډېر احتیاط کوم، خو سرعت مې کم وي چې نفر وینو چې دا نفر یو ړوند دی یو کوڼ دی یو لیونی دی. بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي. بعضې مشروان هم شته چې هغه سرعت زیات وي، نفر لاس هم ورته داسې کو ورته اشوره هم ورکوو چې ما روته زه تېرېږم، خو دا ډېر په سرعت تیر شي، شرنګ وي خو ته بلې خو ته تیوی پاس ته غرمونونه کو چې ما دا کار نه وای کړی. په دوبۍ کې مې موټر چلاولی دی، خو الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه حادثه نه ده کړې. هلته خطونه معلوم دي، یو نفر چې پورې وځي په اشوره باندې به پورې وځي. او د موټر سرعت په هر ځای کې کوم ریل لیدلی دي چې کله سرعت زیات وي هغه کومره سوتوي. موټر د اسنادو وخت خلاصیږي، نو بیا هغلته اول کمپیوټر ته ورلیږي وي ته واشه چې تو څه حادثه کړې که نه. هغه چې حادثه کړې وي هغلته دي چې د هر څه کومرې ته ویلی وي، یعنی عکوسي دې کړې وي، موټر پالیټ هر څه تو عکس د هغو تجربه ته ویلوي.
نشانه یوازې د موټر چلولو په وخت، بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم د ستونزو او بدبختیو سبب کیږي. بیا چې عملي کس ته په روژه کې د ورځې له خوا نشه یي مواد ونه رسیږي، نه خپل پیژني نه پردی، څوک چې په مخه ورځي بد چلند سره کوي، کله ناکله خو وهل ډبول هم کوي. د کابل اوسنکی امان چې عملي دی د ځان پاکل وایي:
چار سم بیا مې چې پرې مې خودل، بیا مې سیګرټ لاس واچ، سیګرټ مې بیا تم نسوار. د ورځې چې زه دوه پونه درې پونه زه نسوار کوم، د خبره کوشش مې کړی ده او پرېښودلی م نه شم، او ډېر اندازې نه زیات کوشش مې کوي نه شم پرېښودل. یو درې څلور قدمه مې چې واخیستل او بس یادم هملته مدسې وغورځېدم، دا سر را باندې سې وګرځېدم. نور په زړه باندې چې ده ښه بیدار یم، خو د سر ته خون چې د ګنګسیت لرم ورته.
له عملي کسانو سره بیا تر ټولو زیات د هغوی میرمنې په تکلیف وي. د شکردرې اوسیدونکې مرجانه د خپل خاوند کیسه کوي.
کټ وړي خبر ور سره نه کیږي دی وسره شروع کا بل سره شروع کا نور دتی مازغه کار نه کوي خدا نه سارو کې دی ډیر بیتابه او چې نسوارو کې سم سره چې نسوارو نه کتاب خل درو اچو مات خل درو اچو زور و هي زو و هي ما و هي اخر زور ته لګاو سیل کو بال درو جات په خل ده ار یو سر ساه خوره وینه مشر پیل نه کا شر پیل دي وې زما مازغه کار نه کوي ما چې نه کوي مين سره ژم نه چې نسوار کا څنګه یې کوي هغه نه ویل د چار سو کسب کوه چار سي چې فری خوسته لوز د نسوارو کس هر چا نور سره نسوار فری ده فری ده نه نه فری ده نسوار نه فری ده هر چا نه څو ورځې ویل چې زه فری دم فری دم یو دوه ورځې به فری خوستل په درېمه ورځ ویل وای نشم فری خوستله هیڅ طاقت مې وای نه کیږي
خو ځینې کسان بیا روژه د عمل د پریښودلو لپاره ښه موقع بولي د ننګرهار اوسېدونکی نصرالله وایي چې په سږنۍ روژه کې یې عمل پریښی ځکه نورې تنګ کړی و
چندان عمل نه د مردار خور عمل نه دی دغه لپاره مې رسېده چې به پری او چې قطعي تصمیم سړی ونیسي او غیرت وکړي خامخا پریښودل کی تاوان خو رسوي تاوان یې ډېر ده سړی لږ ګنګس کې خلاص نور کومه فایده نه لري و هلکتوب و جاهلت دوره وده چې په مختص و
امیر شاه چې پخوا نسوار کول وایي د عمل پریښودل کلک تصمیم غواړي
یس پرکم نرک فقط هغه ول دوه ورځې په یو سره ته مشکل وتول د وسیس به خیادر ته تمام دی یس پرکم نرک ټول ورځ کرا چوانی ام کوه مته وکړ څو ستړی يم يم یس نه دی سګریټ وا می نه راځي او نه دی نسوار تکلیف دی اصحاب يم ته وکړ سګریټ ورته پیدا کوم هغه زیرا ته وښ کوس پیدا نه لري ته وکړ د ځان نقص نه ده ته وکړ نو ولې ته وکړ څه ضرور
د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر هم د روژې میاشت د عمل د پریښودلو لپاره تر ټولو ښه او مناسبه میاشت ګڼي
د روژې یو نوم صبر او عزم ده ځینې کسان لیدل کېږي چې په روژه کې معتاد وي او احتیاط لري په نسوارو چرسو سګرټو تمباکو تریاکو هیروینو په مشروبات الکولي توکو باندې دغه انسانانو ته بهترینه زمینه ده چې روژه په بهاني سره ځکه سهانه ته بیګا پورې ځان وګي ساتي په دغه د شپې لږ صبر وکړئ د ډوډۍ خوراک هر څه استفاده وکړي ولې احتیاط یا هغه چیز باندې ضرور دي دي لږه نه ځان وساتي بس کسان لیدل شوی دي په ټولنه کې چې د روژې په بهانه سره زه معتاد یم بد خویانې کوي بد اخلاقی کوي او بهانه دا ده چې ولا زه روژه یم موزه معتاد یم موزه بیا وسیلګي کوي ډیر زیات لیدل شوی دي چې موټر زغلی او موټر چلوونکي دي هغه دي هم موټر ډیر زیات زغلی انسانان تعزیت رسي دا ټول فکری لحاظ د روژې سره دا په مخالفت کې واقع عمل ده
Oh, oh, oh.
چا تیرا خوخدا چا ملکن دا چا پیتا